افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې 219 پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت پلان د خبري برخه کې ځینی راپورونه خبرو او ری چې د خبر پښتونخوا یلت یو چارواکي ویل دي چې په جبري ډول د اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا ترنګلې کړي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوایي اثور میاشتې 3 د اپریل 2023 پیل. د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. راپور نوې پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم وی پاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زندانی د اعدام دغه حکومتونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یو اجنټ خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. تر دې مخکې راپور ورکول شوی و چې د ایران حکومت د دوو ورونو په ګډون څلور افغانان تیره پنځشنبه اعدام کړل. د حلواش وی پانی د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور 13 چهارشنبه د تبریز په مرکزی زندان کې اعدام سو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړنی ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روانو له دې هیواده د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډی شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 ټنه مدني تیژې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یو تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوی و چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندرتون د جوړېدو خبر ورکړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندرتون د روان اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د پلازمېنې د حضوري چمن په سیمه کې جوړېږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دند به د شوزو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان ورسره له هغې کړي چې ایرانی چارواکو په وروستۍ ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې شوزو ته سپارښتنې کوي. د 2022 نه دی کال په سپتمبر میاشت کې ورسره له دې چې د مهسا امینی په نوم یو پیغله د چارواکو په معیار د حجاب نه مراعاتولو په تور ونیول سوه او بیا د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. په ایران کې داسې پراخ اعتراضونه پیل سول چې د اسلامي جمهوریت له واکمنېدو راهیسې ساری نو لیدل سوی. پیراخ کې پرون یک شنبه له زومر شارګوټي لښ تلر 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وی پوځي اډې پر لوري توغول سوی دي. روټرز خبري ایجنټس د دوو امنیتی سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د فروری میاشتې لومړیو چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشو پیراخ کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حمله درولې وي. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړی حمله ده. پرونی حمله په داسال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون سو. هغه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی وو. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه تونلارې پوځي قطعي بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شایي نن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعي د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې شوې وي. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعې نوم نه دی ښولې، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییزو رسنیو دا قطعه د نیتزا یهودا په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل دریمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبه په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې تیره پنځشنبه درې د یو په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د اسیا د ملتونو جام د 2024 نوي کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون سره تیره چهارشنبه پیل شوی او تر رواني یکشنبه دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې شامل دی. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري استل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د رواني اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستاني دان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو پیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستنه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیره افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوي دي چې یو ډول د اي سي سي په نوم او بل ډول د پی او آر په نوم یادیږي. اي سي سي د افغانانو د پیژندپاڼې په معنا ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي دي، او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړی دی.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارتای ای سی سی
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي، نو هغه مهال باید یو ان ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیره دي چې شاوخوا 1.3 میلیون ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژندپاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 15,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواد د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اپریل له 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بې سند افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ارقام ښیي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 6,00,000 ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه دا افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته په تمه دي شکایت کوي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
او سم د منځنی ختیځ په باب د غزې په جنوبي شهر رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبدسل کې ده چې له اسرائیل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرسته په وروستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د ترانګې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلي پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرائیلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې وویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یوه امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبې په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي، او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او نږدې 2500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کړکېچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندول لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان